ماسپخین درې بجې شوې ورېدونکو د مشال ریډیو په دیو بل خبري سات کې زه هارون بچاله تاسو سره يم سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په گلګت بلتستان کې د بهر ملکي او سیلانیانو او په خیبر جنسا کې د پاکستانی امنیتي سرتیرو په عملیاتو کې د وسلوالو تنانو د وجل کېدو په اړه رپورټونه درته لرو. دغه راز په قطر کې د افغان طالبانو د دفتر د پرانستل کېدو او له دوی سره د افغان حکومت د خبرو موضوع هم درته راوړې. د دې ترڅنګ ونیز خبرونه د مشال مرکه هم درورو. خو پیل د خبرونو نه کوو چې شاهین بنیرې وړاندې کوي.
ستړي مشه اړوم به مهم خبرونه. د پاکستان د گلګت بلتستان د امیر ضلع په فیری میډو سیمه کې وسلوالو لس غیر ملکي سیلانیان وجل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې له طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ نه ځي، نو کېدای شي چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وتړل شي او په کرم کې به میچودنې یو کس وجلي او نور یو شمېر زخمیان کړي دي. خبرونه د تفصیل سره. د پاکستان د گلګت بلتستان د امیر ضلع په بونر سیمه کې وسلوالو نه غیر ملکی سیلانیان او یو پاکستانی وجل دي. د گلګت بلتستان ډی آی جی علي شیر نن د پاکستان رسنیو ته ویلي دي تیر شپه تقریبا یو بجه د ننګا پربت د امیر ضلع په بونر سیمه کې وسلوالو د غیر ملکی سیلانیانو په بیس کیمپ برید کړی. د مشال ریډیو د خبریال لمخه په وجل شو کې درې چینایي، یو د روس او پنځه د یوکرین وګړي دي. وړاندې د جند الله په نامه یو وسلوال ډلې د دې پلا پر غاړه اخستې وه. خو د پاکستان د طالبانو ویان احسان الله احسان مشال ریډیو خبریال ته د ټلیفون د لارې ویلي چې په گلګت بلتستان کې جند الله وجود نه لري او بهر بلکې سیلانیان طالبان وجلی دي. بلخوا قومي اسمبلی ته په خپل وینا کې د کورونا چارو وزیر چودري نثار ویلي دي دا پیښه په غیر ملکیانو نه بلکې په پاکستان شوې ده. نوموړي زیاته کړې چې له پیښو وروسته د گلګت بلتستان چیف سیکرتر او آی جی معطل کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې له طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ نه ځي، نو کېدای شي چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وتړل شي. پرون په دوحه کې یوې خبري غونډې ته په خپل وینا کې جان کیری په وسلوالو نیوکې وکړې چې د سولې لپاره په روانو هلو ځلو کې د خپلو ذمهواریو پوره کولو په لړ کې ناکامه دي. کیری وویل هغه تمه لري چې د دې ونې له ځنډ وروسته به له طالبانو سره د امریکا خبرې پر یو لور روانې شي. د طالبانو دفتر ته د سیاسي دفتر نوم ورکول او په دغه دفتر کې د طالبانو په جنډه لګول باندې افغان چارواکي غوسه شوي دي. په کورم ایجنسی کې د یوې بمی چودنې په نتیجه کې یو کس وژل شوی او شپږ نور زخمیان دي. پولیټیکل محرر عبدالمالک مشال لیرو ته ویلي چودنه نن قریبا 12 بجې د تیندو چیک پوسټ سره په یو ګاډي کې شوې ده. د پیښې وروسته ټول زخمیان د صدې هډکوارټر هسپتال ته رسول شوي دي. د هسپتال چارواکي وایي په زخمیانو کې د دوو کسانو طبي وضعیت اندېښنې وړ ده. د خیبر ایجنسی په باړه اکخیلو کې د دوو میرمنو او ماشومانو په ګډون اته وسلوال د فوزي هلیکاپټر په بمباره کې وژل شوی دي. ځایي چارواکو مشال لیرو ته ویلي دي تیر ماښام د اکخیلو په میران تالاب سیمه کې امنیتي ځواکونو د هلیکاپټر په وسیله د وسلوالو په پټنځایونو او کورونو بمباري کړې ده. چارواکي زیاتوي چې وسلوالو هم مزاحمت کړی او دوه مرکزونه او ګاډي تباه کړل شوي دي. خو بیا وسلوالو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې د تیری اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد فوځي عملیات روان دي چې تر اوسه په زرګونو کورنۍ بې کوره کړې دي. د باړې په زیاتره برخو کې اوس هم کرفیو ده او ټول بازارونه، تعلیمي ادارې او د صحت مرکزونه تړلې پراته دي. افغان ولسمشر حامد کرزی د ولسی جرګې له ځینو استادو سره په ملاقات کې ویلي چې د سولې عالي شورا یو وفد به ډېر زر قطر ته سفر وکړي. پرون د ولسی جرګې د دینی او فرهنګي چارو د کمیشن مشر هیلای ارشاد ویل ولسمشر کرزی ویلي دغه وفد کېدی شي نن قطر ته لاړ شي.
رئیس جمهور موږ ته ویلي چې خپل آیت سولې عالي شورا غړي دي دا به یو وارز قطر ته ولېږم. په دغه یو ملاقات کې به دوی وڅېړي چې آیا هغه ژمنې چې موږ سره کړې وې هغه عملي کېږي که نه کېږي، او که دا یوازې هغه مذاکرات دي چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ به کېږي. که داسې خبره چې یوازې د طالبانو او د امریکایانو وه او د افغانستان نقش پکې کمرنګه و، نو زه خپل د آیت نور نه لېږم.
وروسته تر هغه چې د طالبانو دفتر د افغانستان اسلامي امارت په نامه په قطر کې پرانستل شو، ولسمشر کرزي اعلان وکړ تر هغه چې د سولې خبرې د افغانانو په مشرۍ ترسره نشي افغان حکومت به پکې برخه وانخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د پاکستان له زندانونو د طالب مشرانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. دغه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي د دغو کسانو خوشي کېدل د سولې عالي شورا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابروي. د بهرنیو چارو وزارت تر دې مخکې هم څو واري له پاکستان څخه غوښتي چې د طالبانو مشران خوشي کړي. د افغان حکومت په خبره د طالبانو ځینې مشران له څو کلونو راهیسې د پاکستان په زندانونو کې شپې سبا کوي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوري. د شام د ملګرو هیوادونو ډله چې د ولسمشر بشر الاسد رژیم مخالفت کوي په قطر کې موافقه وکړه چې د شام یاغي جنگیالیو ته به وسلې ورکړي. د یو لسو هیوادونو د ډلې پرون موافقه وکړه چې هر هیواد به په خپله طریقه په شام کې اپوزیشن ته ټولې ضروري مرستې او تجهیزات برابروي. سو اپوزیشن او ملګري وکړي چې د رژیم د وحشیانه بریدونو د شنډولو ځواک پیدا کړي. دا موافقه په داسې حال کې کیږي چې تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي وو یاغیانو ته اضافي فوجي مرسته به د شام له حکومت سره د خبرو لپاره د اپوزیشن دریز پیاوړی کړي. کیری د امریکا اروپایي ټولنې او سیمه ییزو قدرتونو استازو ته وویل د یاغیانو د ملاتړ هدف دا نه دی چې فوجي بریا ترلاسه کړي. د عراق پولیس وایي په بیلابیلو بریدونو کې یوویشت کسان وژل شوي دي. دوی وایي دولس کسان هغه وخت ووژل شو چې په بغداد کې د شیګانو په یو جومات کې ځان وژون کې برید شو. په پیښه کې 15 نور کسان جوبل شوي هم دي. تر دې مخکې امنیتي چارواکو ویلي وو نهه کسان په جلا جلا بریدونو کې چې هدف یې د دې هیواد په شمال کې پولیسو وژل شوي دي. بلخوا په موصل کې یو ځان وژون کې د پولیسو ګزمې ته نږدې چاودنه وکړه چې څلور کسان یې هلته ووژل. دغه راز په تاوز خور ماتو خارګوټي کې وسلوالو کسانو درې پولیس افسران وژلي. دوی دو پولیس په سامرا کې د وسلوالو په برید کې وژل شوي دي. او دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیري وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د دغه ریپورتونو تفصیل اوري. د پاکستان په گلگیت سیمه کې نامعلوم وسلوالو لس تنه بهرني سیلانیان په ډزو وژلي دي. بلخوا د پاکستان امنیتي ځواکونو د خیبر جنسای په خپلو عملیاتو کې 8 تنه وسلوال وژلي دي. او د پاکستان لخوا د طالب بندیانو خوشي کول باید افغانستان د روغې جوړې له پروسې سره مرسته وکړي. د سیمې د چارو یو سیډونکو په دې اړه وایي
زمانه دی خیال چیرې لکه د ډایلوګ پروسس به دې ته انتظار کی چیرې دا کسان ناتي وي. الری پروسس شروع شوی دی. خدا دا چې داسې کسان شته چې هغه خکردار ادا کوي شي.
د افغان ولسی جرګې یو غړی وایي ولسمشر کرزی ورته ویلي چې د افغانستان چې د افغان سولې عالی شورا یو پلاوی بعد افغانستان د روغې جوړې خبرو لپاره قطر ته لیږي.
رئیس جمهور دا ګیلا ته دوه خو مونږ ته ویل چې په دې چې جان کېری سره خبرې وکړي هغه ته یو خدا وعده وکړي چې بیرغ په کوزي دا د نوم بلل کیږي. بل د سولې عالی شورا نمائندگان به هم په دې جلسو کې اشتراک ولري.
او د مشال مرکه ونې خبرونه کې د پښتو فلمونو لپاره د کیسه لیکونکي فخر الدین خبرې اوري.
دا یو غریب کورنۍ سره زما تعلق دی او د خیشکو اوسیدونکو ما دا وخت به زما عمر تقریبا او یا کالوی. یو فلم کړو نسیم خان سره شغلې چې هغه ډیر سوپر هټ فلم و.
د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړي. ادا هم اوریدونکو د خبرونې اولنې موضوع د پاکستان په گلگیت سیمه کې نامعلومه وسلوالو لس تنه بهرني سیلانیان په ډزو وژلي چې د چین، یوکرين او روسیې اوسیدونکي دي. د دوی د وژلو مسولیت د پاکستان د وسلوالو طالبانو غورځنګ منلې ده. د پاکستان مرکزی پارلمان د دې پیښې په خلاف قرارداد هم تصویب کړی دی. په اړه نور تفصیل کوټه څخه د مشال ریډیو خبریال بارکوال میاخیل په خپل دې رپورټ کې راکوي.
د گلگت شار د پولیسو مشر علي شیر وایي دا یو غرنۍ سیمه ده. وسلوال په درېشې کې ورغلي پر هغوی ډزې کړي او تښتېدلي دي. د گلگت بلتستان ایالت اعلی وزیر مهدي شاه وایي سیمه یې محاصره کړې او ډېر ژر به ځان تر وسلوالو ورسوي. دا پیښه ننګه پربت کیمپ ته نږدې شوې ده. هلته د تلو لپاره پوخ سړک نسته. له هغه ځایه پر 5 کیلومتره خلک په پښو یا پاسونو مزل کوي. له دې پرته بله لاره نسته. په تاریخ کې دا لومړۍ پیښه ده چې په دې سیمه کې وسوه. هلته امنیتي کسان هم موجود وو. پیښه د شپې د 2:00 او 1:00 بجې ترمنځ سوی ده. دغه سیلانیان په هوټل کې ویده وو. وسلوال ورننوتی او ډزې ورباندې کړې دي. پولیس وایي په وژل شویو سیلانیانو کې درې چینایان، 5 یوکرانیان، 2 روسان او 1 پاکستانی دي چې مړی لومړی د دیامر ضلع مرکز چلاس ته را انتقال کړی سول او له هغه ځایه په هیلیکوپټر کې اسلام آباد ته راوړل سول. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف دا پیښه په کلکه غندلې او ویلي دي چې په خپل هیواد کې به د سیلانیانو د خوندي ساتلو لپاره ګړندۍ هڅې وکړي. د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار نن مرکزي پارلمان ته په وینا کې د دې پیښې په تړاو د ګلګت بلتستان اعلی سکرتر او د پولیسو عمومي مشر له خپلو دندو معطل کړل. وسلوال د ګلګت د رسمي میلمه پالو په دریشه کې و. دوی ته د سیلانیانو ځای معلوم نه و. د دغو میلمه پالو په لارښوونه یې تر هغوی پورې ځان رسولی. یو میلمه پال یې هم وژلی او بل ژوندی دی چې پوښتنې ګرویژنې ورڅخه روانې دي. هلته زموږ ایالتي حکومت به د دې پیښې په خلاف اقدام کوي. پر دغو بهرنیو سیلانیانو د برید مسؤلیت د پاکستان د وسلوالو طالبانو غورځنګ منلی دی. د پاکستان مرکزي پارلمان په نننۍ غونډه کې د دې پیښې په خلاف قرارداد هم تصویب کړ. ګلګت بلتستان ته د پاکستان د څلورو واړو ایالتونو په پرتله امنیت پکې ښه و، خو په تېرو دوو کلونو کې د سنی وسلوالو لخوا پکې شیعه مذهب مسلمانان په نقشه سول او دا لومړی ځل دی چې بهرني سیلانیان پکې ووژل سول.
د پاکستان په ګلګت بلتستان سیمه کې د بهرنیو سیلانیانو د وژنې د پیښې په اړه مو د بارکوال میاخیل رپورټ واورېدو. بل خو اورېدونکو، د خیبر سرکاري چارواکي وایي چې تېر ماښام د یاد ایجنسۍ په باړه، اکاخیلو، میران تالاب سیمه کې امنیتي ځواکونو د هیلیکاپټر په ذریعه د وسلوالو پر پټنځایونو شلنګ وکړل، چې په نتیجه کې د دوو ښځو په ګډون اته وسلوال وژل شول او اووه نور په کې ژوبل شول. چارواکي دا کوي چې د وسلوالو مرکزونه هم له منځه وړلي دي. تفصیل سیمه څخه د مشال ریډیو د خبريال په دې رپورت کې.
د خیبر جنسې د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې یو سرکاري چارواکي خپل نوم نه خودلو په شرط یې رښ په مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیر ماښام د خیبر جنسې په باړه تحصیل اکاخیلو میران تالاب سیمه کې امنیتي ځواکونو هلیکاپټرونه د وسلوالو په مرکزونو او کورونو باندې شیلنګ وکړ، چې په نتیجه کې یې د دوه ښځو په ګډون اته وسلوال ووژل شول او نور وپکې جوبل شول، او په جوبلو کې هم خزی او ماشومان شامل دي. دوی وای چې د وسلوالو لخوا ور سره مزاحمت هم وشو، خود وسلوالو دوه مرکزونه او گاډي هم لمنځه وړي دي. خو بیا وسلوالو تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. یاد دی وی چې د خیبر جنسۍ په باړه تحصیل کې د تیری اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسلوالو ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي، او وخت نا وخت پکې داسې پیښې رامنځته کیږي، او د امنیتي ځواکونو د وسلوالو ترمنځ پکې د نخط په محل ولسی وګړو ته هم زیانونه اوریدلې دي، او د باړې په زیاتره برخه کې اوس هم کرفیو ده او ټول بازارونه، تعلیمی ادارې او د صحت مرکزونه پکې تړلي پراته دي، او د بدمنې لامل ترې په زرګونه خلکو خپل کډې هم وستلې دي. د کډوالو نړیوالې ادارې یو ان ایچ سی آر د وینا تر مخې تر اوسه یوازې د باړې تحصیل نه څه د پاسه 3 لک خلک بې کوره شوي دي، چې دا مهال یې ډیری کورنۍ په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ژوند کوي. د ویل ورداش د باړې سره لګیدلې او د خیبر لری پرته سیمه تیرا کې هم په دې ورستیو کې په داسې حال کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي دي، چې وسلوالو د تیرا زیاتره برخې تر خپل واک لاندې کړې دي. خو بیا پوز ادعا کوي چې دوی د تیرا میدان ځنې مهمې برخې بیرته په خپل کنټرول کې اخیستې دي او د وسلوالو نه یې پاکې کړې دي.
په خیبر ایجنسۍ کې مو د پاکستانی پوځ د عملیاتو په اړه واورېدل. په دغه رپورت کې اوریدونکو، د پاکستان د امنیتي ځواکونو د دې هیواد د نیمې قبایلي سیمې اف آر بنو انتظامی چارواکي وایي ناڅرګند وسلوالو نن په خواجه خوړ سیمه کې د پاکستانی پوځ یو کاروان په ریموټ بم سره په نښه کړ او یو سرتیری مړ او دوه نور یې ژوبل کړل. په دغه اړه نور له سیمې څخه د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورت کې اورو.
شمالی وزیرستان او بنو کې د امنیتی ځواکونو ذرایع وایي نن یو ځل بیا د پاکستانی عسکرو یو کاروان ناڅرګند وسلوالو په ریموټ کنټرول بامی چاودنه سره الوزولې، چې پکې یو سرتیری مړ او دوه نور ژوبل شوي دي. چارواکی وایي په داسې حال کې چې نن په ټول شمالي وزیرستان کې د فوزي قافلو خوندي تګ راتګ کولو لپاره کرفیو یا ګرځبندیز لګول شوی، چې د سهار 4:30 بجو نه تر نامعلوم وخت پورې دوام لري. بنو میرانشاه سړک نیم قبایلي سیمه خواجه خړ امنیتي پوستې سره نږدې ناڅرګند وسلوالو فوزي قافله د سړک غاړې سره خښ کړې شوې ریموټ کنټرول بم سره په نښه کړه. چارواکی وایي د فوز دغه کاروان لبنو نه میرانشاه ته په لاره و، چې په نیم قبایلي سیمه خواجه خړ کې په ریموټ کنټرول بم سره والوزول شو. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه هم مشال ریډیو ته د پیښې پخلی وکړو. د یادونه ده چې شمالي وزیرستان کې د تیرو سو کالونو نه د هر اتوار یا یک شنبه په ورځ فوځي قافلو خوندي تګ راتک کولو لپاره په ټوله سیمه کې کرفیو لګولی شي، خو په دې وروستیو کې د کرفیو باوجود هم په اکثره وختونو کې فوځي قافلې د وسلوال بریدونو او ریموټ کنټرول بامی چاودنو سره مخ شوي دي چې ګڼو سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د اتوار په ورځ کرفیو پر مهال فوځي کاروانونه بنو میرانشاه، میرانشاه د تاخیل او میرانشاه رزمک ترمنځ د سرتیرو تبادله کوي.
دا مشال ریډیو ده. اوریدونکو، د پاکستان د قبایلي سیمو په اړه جوړې شوې یوې غونډې ته د خیبر پختونخوا گورنر ته یوې غونډې کې د خیبر پختونخوا گورنر ته په فاټا کې د اصلاحاتو په لړ کې شاوخوا 14 وړاندیزونه کړي دي. غونډه پرون په پېښور کې د یو غیر سرکاري تنظیم شهید بټو فاونډیشن تر سوري لاندې وشوه، چې پکې د خیبر پختونخوا د گورنر په ګډون د وو واړو قبایلي سیمو مشرانو، ځوانانو او پیغلو ګډون وکړ. تفصیل په دغه اړه له پېښوره د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
دا غونډه کې د ټول قبایلي ایجنسی وړ ایجنسو سره تعلق درلودونکي نارینه او زنانه غړو، چې پکې ملکان، وکیلان، زده کوونکي، دینی عالمان او د غرنګ د هر طبقې سره تعلق لرونکي شامل وو، او دوی په اف سی آر کې د اصلاحاتو لپاره 14 سفارشاتو یا تجاویزو باندې صلاح شو او هغه یې گورنر ته وړاندې کړل. دوی د گورنر خیبر پختونخوا نه غوښتنه وکړه چې په دغه سفارشاتو یې زر تر زره عمل درآمد وکړي شي. دغه 14 تجویزونو یا سفارشاتو کې یو څو مهم د فاټا اصلاحاتو کمیټه یو غړي ظاهر شاه صافی مشال لیډو ته صدارنګ وویل.
په هغه کې غټ غټ دادی چې یو تر فاټا پارلیمنټیرین د فاټا لپاره عین سازي کې هم مثال استې شي. د فاټا د هيثیت تعین چکم دے اگر دا فاٹا دا خلق اختیار دے، فاٹا کی دی لوکل گورنمنٹس نظام چکم دے نو قائم کرے شی، و فاٹا کی دا خزو دا پارا قومی اسمبلی او پسینٹ کی دی ہم دا نور پاکستان پشانتا سیٹونا مخصوص شی، جی پا قبائلی علاقو کی دی انتظامی او دا عدلی اختیارات چکم دے سربیل شی، سیپریشن آف پاورز دیو شی، او دو ام دا چی سپریم کورٹ او دا ہائی کورٹ جورسڈکشن دی چکم دے قبائلی علاقو تا وغزی گی. دا دو زدہ سویما چی دا دیر اہم نگا دے ترمیم دے دی سر دا قبائلی علاقو تول حالات بدلی دی شی.
پلے وینا کے دا غنڈ استر ملما دا خیبر پختونخوا گورنر انجینئر شوکت اللہ ویل چې د قبایلی سمو ستونزې ډېر دي او دا به په مزه مزه هوارو.
قبایلو کې صرف د اختیار مسله نه ده، د قبایلو کې ډېر زیاتې مسله، چونکې موږ دا نه شو ویلی چې ټولې مسلې به په یو ځل حل شي. 1901 اف سی آر جوړی کی، 2011 کې په کې بیا ترمیم کی. ترمیم دا څه دی چې دوه کسان ناست دي او هغوی په خپله به ترمیم کړی نه. آئین دا وایي د قبایلو کې ترمیم کوي، د قبایلو نه به تپوس کوي یو تو ترانیم په کې شې دي. دې ته که څوک دا وایي چې دا لږ دي نو دا سبو ته سټپ 1 دی. اولنۍ قدم، اولنۍ قدم دې رانی رستي قدمونه بیا سان دي. ان شاء الله روان وخت کې هم د دې قبایلو په خوخه د دې په مرسته دغه سي ترانیم چې کوم د دې په کې نور باندې کې
بلخوا غونډه کې موجود زنانه غړو په دغه غونډه کې د زنانو په ګډون او د دوی د حقونو لپاره په خبرو اترو باندې ډېر د خوشحالۍ څرګندونه وکړه. د خیبر جنسه ناهید فریده په دې باب باندې وایي.
دا خو ډېره زیاته اهمه خبره ده. یو خو پکې دای چې پهلې ځل پکې زمونږ د زنانو شرکت هم پکې شوې نه، او دې کې چې کم سفارشات پیښ کړې شو نه هغه کې د باز د سړي چاغه د خزو د حقوق پکې تحفظ دی پکې، نو موږ په دې ډېر زیات خوشاله کده وراثت کې څه نشته زمونږ په قبایلو کې. نو دای پکې د سفارشات کې دا زده هم شامل کړی دي. نو دا ډیره خبره ده چې پهلې ځل د خزو د حقوق خبرم پکې وشوله، او پهلې ځل پکې مونږ زنانه د قبایلو زنانم پکې راغل، او دا هی आवाज هم چا واورید کې دي نه مخکې چرته کې امدانه دي شوی.
د پیښور پونتون زکون کې عمران مومن هم مشال لیډو تو ویل چې د فاټا د اصلاحاتو او د پرمختګ لپاره دا غونډې ډیر ضروری دي.
زما په خیال چې دا داسې اولنې غونډه و چې په دې کې د قبایلو څومره سټیک هولډر دي یا د معاشري څومره طبقې دي هغه ټول داسې پاول چکم دے لاغون شو جی. نو دا ډیر ضروری خبره ده. پننی حالاتو کې چې په دې سیمه کم حالات روان دي، پاګه کې دا ډیر اهم خبره ده چې موږ داسې پورمون لري خلکو لور کو چې دا یو زی ترغون شي، او د دې څه مطالبات یال ته د قانون سازي په حواله سره یا د نور صدا سي مسلو په حواله سره چې اغلق په خط طریقه باندې مخ پوړان دی باندې لاړ شي.
یادونه ول چې د خیبر پښتونخوا گورنر انجنیر شوکت الله ټول قبایلیان ته پاور ورکړو چې زر تر زر به دوی دا تجاویز او سفارشات د پاکستان صدر پل زرداری تا وړاندې کړی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
که پښتو وایې مشال ریډیو ور.
اوریدن کو پاکستان وای چې په افغانستان کې د امن او جوړجاړي لپاره با خپل کردار جاری ساتي او دا چې په دغه لړ کې د افغانستان د سولې عالی شورا په خواست بعض افغان طالبان خوشی کړي هم دي. دا خبره د پاکستان خارجه دفتر د هغه رپورټونو له خبرېدو وروسته کړې چې پکې په پاکستان کې بندي د طالبانو د یو مهم کمانډان ملا برادر د خوشی کولو په اړه ویل شوې دي. تفصیل د اسلام آباد نه د ریاض مساخیل په رپورټ کې ورو.
د خارجه دفتر ویان اعزاز احمد چودھری اوی چې پاکستان ته قطر کې د طالبانو په دفتر خلاصولو خوشحالي ده او غواړي چې د خبرو اترو د عمل کې ټوله افغان ډلې ګډون وکړي. پاکستان د دې د پاره وړاندې هم خپل کردار تر سره کړی دی او بیا به هم داسې کوي. د اخباری راپورونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې افغان دولت د ملا برادر په ګډون پاکستانی جیلونو کې قید ټول افغان طالبانو خوشی کولو غوښتنه کوي، د اعزاز احمد چودھری وینا وا
پاکستان Release 26.
دی وی پاکستان شپگیش افغان قیدیان خوشی کړی دی او اوس هم وای چې هر هغه ګام به پورته کوي چې ورسره افغان مفاهمتی عمل مخ په وړاندې سي. تر سوچ د مولا برادر خبره ده نو دا پخله پاکستان سوسو واره کړی دی چې او هغه پاکستان کې دی، خو دغه خوشی کېدو په اړه لا پاکستان سره پریکړه نه ده کړې او په دې وخت په دغه حق لاس خبره هم نه ده شوې. د امن مذاکراتو لړکې د مولا برادر د کردار په حق لا مشال ریډیو د سیمایزو چارو د کاربو او افغان امور د ماهر حسن خان نه تپوسو کو نو دوی چې د مولا برادر د اهمیت نه انکار نشته، خو مذاکرات د دنه بغیر هم کی دی شي. حسن خان زیاتوی
په ګنټنامه کې چې کوم دي د دوی مهم کسان چې کوم دي هغه تر اوسه پورې کې دي، بیا هم په خپل پروسس چلی او غوی ځانته یو تحریک کوي او تحریک د افرادو انتظار نه کوي، هغه په خپل مومنت باندې په مخه باندې دي. زمانه د خیال چیرې لکه د ډایلوګ پروسس بده ته انتظار کوي چیرې دا کسان نه پریوځي. الریډي پروسس شروع شوی دی. خدا دا چې داسې کسان شته چې هغه ښه کردار
د یادونه وردا چې سورز وړاندې قطر کې د طالبانو دفتر باضابطه پرانیسته شوی ده چې مقصد یې د امن خبرې اترې او مفاهمتی عمل د پاره امریکای سره مذاکرات کول دي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، سورزو افغانستان ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي دې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان دښمنان د سولې لپاره سي د خپلو اهدافو لپاره کار واخلي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی وایي چې د قطر د دفتر په اړه افغان دولت ته ورکړل شوي تضمینونه عملي شي نو د سولې شورا به له طالبانو سره مخامخ خبرو ته چمتووالی وښيي. په دغه اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر ژمن دې رپورټ ته.
د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي پرته د دې چې د چا نوم واخلي وایي اجازه به ورنکړي د افغانستان د سولې پروسې د هیواد دښمنان د هغو شومو اهدافو لپاره کار واخلي چې د جنگ په وسیله تروسه نه دي ترلاسه کړي. د دې وزارت وایي جنان موسازی د یکشنبې پورز یو خبری کانفرنس ته په دې اړه وویل
هیڅ کله دې ته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان دښمنان د وی سیاسي پروسې د سرپوښ لاندې کوشش وکړي چې په افغانستان کې خپل هغه شوم اهداف ته ورسیږي چې د جنگ په جبهه کې د هغه په لاس راوړلو کې ناکامه پاتې شوی دی.
نوموړي که څه هم د کوم هیواد نوموانه خیست خو افغان چارواکي پاکستان تورنوي چې په تیرو کلونو کې د طالبانو ملاتړ کړی دی. خاغلی موسازی همداراز وویل د سولې پروسه پیچلې ده ځکه چې نور هیوادونه په خاصه توګه امریکا او پاکستان پکې ښکیل دي. خاطر دې جمهور رئیس کرزی هم څو ځلې ویلي وو د افغانستان د سولې پروسې څخه بهرنیان د خپلو اهدافو لپاره ګټه اخلي. د بهرنیو چارو د وزارت ویند د یو پوښتنې په ځواب کې چې آیا د سولې د عالي شورا یو پلاوی به قطر ته ولاړ شي بې خبري وښودله. تېره ورځ د ولسي جرګې ځینې غړو چې له جمهور رئیس کرزی سره یې لیدلي وو وویل چې ټاکل شوی ډېر ژر د سولې د عالي شورا یو پلاوی قطر ته سفر وکړي. په عین حال کې خاغلی موسازی ویل کچیر د افغانستان دولت په قطر کې د طالبانو د دفتر پرانستلو په اړه د امریکا لخوا ورکړل شوی تضمینونه عملی شي نو افغان چارواکي به له طالبانو سره مخامخ خبرې پیل کړي.
په هغه ضمانتو کې درغلی دي چې په قطر کې به د طالبانو لپاره دفتر یوازې او یوازې د افغانستان دولت ترمنځ چې نمائندګي به د سولې علي شورا کوي او د طالبانو د باصلاحیته استازو ترمنځ د مذاکراتو لپاره وي، نه به د دفتر ته د یو دولت یا د یو امارت یا د یو داسې نهاد اشاره کیږي چې هغه د حاکمیت ممثل وي او بل دا چې دا دفتر به د تروریستي اعمالو دپاره د تاوتریخوالي دپاره نه کارول کیږي او د دې دفتر د لارې نه به پیسې نه ټولیږي.
سره له دې چې د افغانستان حکومت په دوحه کې د طالبانو د دفتر په څرنګوالي انتقادونه وکړه، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی د طالبانو له استازو سره د مذاکراتو پیلولو لپاره دوحې ته رسیدلی دی.
احمد زبیر جمن اوریدونکو د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له افغان طالبانو سره په قطر کې د کیدونکو خبرو پر سر د راپورته شوي اختلاف د سنجولو لپاره د پارلمان له غړو سره پرون په کابل کې ولیدل. هیله ارشاد چې له ولسمشر حامد کرزی سره په لیدنه کې د ولسی جرګې له نورو غړو سره ملګری وه. زما همکار صالح محمد صالح ورسره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د حامد کرزی له امریکا ګیله سوه.
او په کې بعض ژمنې کړي وي چې لکه طالبان به مثلا نه عملیات نه کړي، طالبان به له کوم ځای نه پیسې نه اخلي، طالبان به په افغانستان کې جنگ ته دامه نه ورکړي او د افغانستان په موجودیت کې به دا خبرې کېږي. دغه خبرې ژمنه شوې چې د افغانستان په موجودیت کې باید د سولې خبرې مخکې لاړې شي. د دې لپاره چې عملي شوې نه وي رئیس جمهور دا ګیله درلوده، خو موږ ته یې وویل چې بعد د دې چې جنګ کوي سره خبرې وکړي، هغه ورته یو خو دا وعده وکړه چې بیرغ به سوځېږي او دا نوم به لرې کېږي. بل د افغانستان د حکومت نماینده یا سولې ډالي شورا نمائندگان به هم په دې جلسو کې اشتراک ولري. د رئیس جمهور موږ ته ویلي چې رخ پلایت د سولې عالی شورا غړي کېږي. دا به یو وار زه قطر ته ولېږم په دغه یو ملاقات کې به دوی وڅېړي چې آیا هغه ژمنې چې موږ سره کړې وې هغه عملي کېږي که نه کېږي، او که دا یوازې هغه مذاکرات دي چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ به کېږي. که داسې خبرو کې یوازې د طالبانو او د امریکایانو وه او د افغانستان نقش پکې کمرنګه و نو زه خپل دایت نور نه لیږم. اول کې بس یا واسطه دي
دغه هیئت به کله زی وخت ورته ټاکل شوی دی؟
وخت په دقیق نه ویلي. رئیس جمهور ویل چې دایت په زرترین فرصت کې لیږل کیږي، نو وخت په دقیق نه ویلي چې وخت یعنی په ډېر زر فرصت کې باید ولیږي.
اوس خدا سي اشکاري چې ځینې امریکایي چارواکي هم قطر ته رسیدلي دي او له قطري چارواکو سره او شایي هم په قطر کې د طالبانو د استازو سره خبري پیل کړي. افغان حکومت خو تر اوسه پورې په دغو خبرو تر کې ونډه نه لري. کچري دغه پروسه دغه سي دوام کوي، د افغان حکومت دریځ بچوي، د ولسی جرګې دریځ په دې برخه کې څه وي؟
کچري ته دغه دوام کوي چې د افغان حکومت نمائندگان د پدې مذاکرات کې ني دا به د رئیس جمهور هیڅ پخ نه شي. د کمن ته په ډاګه ویلي د ټول هغه خبرې چې موږ د مشورې او د موږ نظر تر لاندې باید شي، یعنی دغه پروسه باید یو بین الافغاني پروسه وي، نه دا چې یوازې امریکایان د طالبانو سره وغږیږي او موږ دغه تصویر نه لرې وساتي.
د افغان ولسی جرګې له غړې هیله ارشاد سره مو زما د همکار صالح محمد صالح مرکه اوریدا. اوریدونکو د دې باوجود چې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو نه پس یو څه ناندری راپورته شوي، افغان حکومت په خبرو کې له ګډون کولو څخه په موقتی ډول د بهر پاتې کېدو اعلان کړی دی. امریکا په عین حال کې هیله مرده چې د پخلاینې بهیر به نه ټکنې کیږي. اسوسییټډ پریس په دې اړه یو رپورټ خپور کړی دی چې غټ کې نجیب عامر وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس لیکي د خالی په ورځ د امریکې د دې ګوت سانډنې نه پس چې په قطر کې د طالبانو نوې پرانستل شوی دفتر تړل کېدی او دولس کاله پس د خبرو پیل شوې لړۍ ودرېدلی شي، طالبانو رضامندي ښکاره کړې ده چې دوی به خپل بیرغ ټیټ ساتي. په دوحا کې د طالبانو د دفتر یو ویان سهیل شاهین وایي د دې باوجود چې د دفتر د ودانۍ نه د بیرغ پر راکوزولو او د نوم په لرې کولو د دوی د دفتر ځینې غړي سخت په غوسه دي، خو بیا به هم خبرو ته دوام ورکوي. سهیل شاهین وایي په تیرو دولسو کلونو کې په اول وار د طالبانو لخوا د یو سیاسي دفتر پرانستل په افغانستان کې د سولې په لورې لومړني ګامونه دي. څوک چې په افغانستان کې سوله غواړي باید د دې هرکلی وکړي. دا لومړنۍ ورځ دي. توقعات باید دومره لوړ ونه ساتل شي او نه دې هم هر څه په یو ورځ تصفیه کړی شي او څوک دې مایوسه کیږي هم نه. سهیل شاهین چې د اسوسییټډ پریس سره په ټلیفون خبرې کولې زیاته کړه امریکا تر اوسه د دوی سره د کومې غونډې د کولو لپاره اړیکه نه ده نیولې. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي وو طالبان باید د بیرغ او نوم په سر د خبرو لپاره په پیدا شو امیدونو خاورې ونړوي. نوموړي زیاته کړه په قطر کې د دفتر پرانستل د سولې او پخلاینې لپاره یو مهم پرمختګ دی چې باید د لاسه ورنکړل شي. نوموړي په قطر کې د خبرو پر مهال ده هم ویل چې د امریکا حکومت او د افغانستان د سولې عالي شورا خبرو ته چمتو دي او هغه طالبان هم تشویق کړل چې په دې بهیر کې دی ورګډ شي. نوموړي په یو خبري غونډه کې ویل د کوشش او زیار نه پرته په هیڅ کار کې هم پرمختګ نه کیږي. موږ په دې پوهیږو په دې لاره به سفر ستونزمن وي، په دې کې هیڅ شک نشته، خو مهمه دا ده چې یو لاره پر مخ کې ده. کیری زیاته کړه امریکا غنی چې په قطر کې د طالبانو د دفتر پرانستل د پخلاینې په لوري یو مهم ګام دی، خو دا اوس په طالبانو پورې اړه لري چې د دې فرصت نه ګټه اخلي او کنه. په عین حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکې ځانګړی استازی جیمز ډوبنس هم د خالی په ورځ دوحا ته رسیدلی او وایي د لومړنیو ناندریو باوجود امریکا هیله منه ده چې خبرې اترې به کیږي. په دوحا کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین وایي دوی سره هیڅ ډول تماس نه دی نیول شوی چې ګینی جیمز ډوبنس د دوی د ملګرو سره لیدل غواړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د تیرې سه شنبې په ورځ روس سلاغې د خبرو اترو په بهیر کې د شمولیت نه په موقتی ډول د بهر پاتې کېدو اعلان کړو چې طالبانو په خپل دفتر د افغانستان د اسلامي امارت لوحه زړولې وه. دا هغه نوم چې طالبانو په خپل 15 کلن واکمنۍ کې د افغانستان لپاره کارولو.
درې نیمې بجې شوې. اوریدونکو راځئ چې د شاهین بونیری نه د خبرونو لنډیز واورو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان د گلګت بلتستان د امیر ضلع په بونر سیمه کې وسلوالو نه غیر ملکي سیلانیان او یو پاکستانی وجل دي. د گلګت بلتستان ڈی آئی جی علی شیر پاکستانی رسنو ته ویلي دي چې دا پیښه تیر شپه یو بجا رامنځته شوې ده. د امریکا د بارنو چارو وزیر ویلي دي چې د طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ نه ځي نو کېدی شي چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وتړل شي. په کورم جلسه کې د بمی چاودنې په نتیجه کې یو کس وژل شوی او شپږ نور زخمیان دي. د سیمې چارواکي وایي چې نن قریبا 12 بجې د تیندو چک پوسټ سره په یو ګاډي کې شوی ده. د خیبر جنسی په باړه کې خیرو کې د دوو میرمنو او ماشومانو په ګډون اته وسلوال د فوزي هلیکاپټرو په بمبارۍ کې وژل شوی دي. د قبایلي سیمو خلکو په اف سي آر قانون کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې او په دې لړ کې خپل سفارشات د خیبر پختونخوا گورنر ته وړاندې کړي دي. په دغه لړ کې پرون په پېښور کې د یو غیر سرکاري تنظیم په مشرۍ کې یو غونډه هم شوې ده. افغان ولسمشر حامد کرزی د ولسي جرګې له ځینو استادو سره په ملاقات کې ویلي چې د سولې عالي شورا یو وفد به ډېر زر قطر ته سفر وکړي. د افغانستان د بارونو چارو وزارت یو ځل بیا د پاکستان له زندانونو د طالب مشرانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د شام د ملګرو هیوادونو ډله چې د ولسمشر بشر الاسد د رژیم مخالفت کوي په قطر کې موافقه وکړه چې د شام یاغي جنگیالیو ته به وسلې ورکړي.
لن خبرونه مو د شاهین بنیری نه اوریدل. اوس د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی د ریاض مساخیل نه اورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل اداري ملک د ترهګرۍ په نوې چپلی کړي دي. د کې جنگ ورځپاڼه وایي چې د جمعې په ورځ په پېښور کې حسینیه مدرسه کې د 14 لکبله 19 تنمړ او 13 جوبل شو. همدارنګ کراچۍ کې د متحده قومي موومېنټ د یو غړي او د هغه د زوی په ګډون 15 تنو وجل شو. اداري مخکې وایي چې خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف د حکومت جوړېدو وروسته د پېښور 14 دویمه لوی پېښه ده. د دین وړاندې په مردان شیرګل کې په یو جنازه کې د 14 د لاسه 13 نوجلی شوی دی چې پکې د صوبایي اسمبلی غړی عمران مومن هم شامل وو. خو د خیبر پختونخوا د دوانو پیخو ځمواري لا تر دې دما چا په سر نه ده غسته. البته کراچۍ کې د متحده قومي موومېنټ د غړي وجنه تحریک طالبان پاکستان قبول کړی ده. اداري اخره کې وایي چې ملک د رواني ترهګرۍ او نام نه پیخو ته تر اوسه پورې حکومت توجه نه ده ورکړې. اخر تر کومه به ترهګر د عام خلکو د ژوند سره لوبې کوي او د دوی وینې به تویوي. کله به د حکومت لاس د ترهګرو ګریوان ته رسی. باید چې صوبایي او وفاقي حکومت د سیاسي او مذهبي مشرانو سره په ګډه د ترهګرۍ په ضد سخته پالیسی خپل کړي او د ملک د امنیت او کلاري د پاره تیز او کوټلي اقدامات وکړي. د غرنګ مشرق ورځپاڼه هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. ادارې لیکي چې پیښور کې شوی برید نه دا خبره یو وار بیا سرګنده شوه چې زموږ استخباراتي ادارې خپل فرایض په صحیح توګه نشي ادا کولې. ادارې لیکي چې بدقسمتۍ نه په کال 1991 کې په افغانستان کې د شروع شوی جنگ تباکون معاشي اثرات نه صرف زموږ په ملک پریوتی دي بلکې د دې وجه په معاشره کې برداشت هم کم شوی دی او دی بریدونو او ترهګرۍ پیښو له وجې د ټولو نه زیاته خیبر پختونخوا صوبه متاثره شوې ده. سرمایه‌کارانو په دې صوبه کې سرمایه‌کاري بنده کړې ده چې له وجې په لوی شمېر کې خلک بیروزګاره شوي دي. اداري اخیره کلیکی چې اوس وخت راغلی دی چې نه صرف د دې پیښو پلټنې وکړي شي بلکې په دې کې ککړ خلک بے نقاب هم کړي شي او راتلونکي کې د دا قسمه پیښو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په خپلې ولیکنه کې په قطر کې د افغان طالبانو لپاره د دفتر پرانتل کېدو موضوع راغستې ده. بلخو له پاکستان خبريدونکو د انګريزي ژبې ورسپانې دی ایکسپریس ټریبیون په خپلې مقاله کې په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو ورستیو زیاتیدونکو بریدونو ته کتنه کړې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی د انیسا اجمل ناورو.
اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي د طالبانو د دفتر پرانستل د وړاندې نه یو نخبه چې د 12 کالونو د خونړۍ جګړې د پر امن ختمولو لپاره موقع برابر کړي. په قطر کې د طالبانو بیان شاهین سهیل خبري ایجنسی ته ویلي دي چې دا مهال دننه باسونه روان دي او د لړکي زیاته غوسه هم ده، خو تر دې دمه دوی لا څه فیصله نه ده کړې چې کوم ګام به پورته کوي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو بیان کې ویلي چې طالبانو دغه دفتر ته په دوحه کې د افغان طالبانو د سیاسي بیرو په ویلو سره د لوزنامې خلاف ورزي کړې ده. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما انتظامیه هم ویلي دي چې امریکا او قطر چرته هم په دې نه دي رضا شوي چې طالبانو ته دغه نوم د کارولو اجازه ورکړي. د طالبانو بیان شاهین سهیل زیاته کړه چې اوس د پیل نه دغه پروسه کمزورې شوي او یوه موقعه ورته هم نه ورکول کیږي. دا د افغانانو او د نړیوالې ټولنې لپاره ښه نه ده. اجانس لیکي په عین حال کې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز روبینز خالی پرس دوحه ته رسیدلی، چرته چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شام په اړه په غونډه کې ګډون درلود. د اجانس په خبره دغه د موجودګۍ نه داسې څرګندېږي چې د اوسني بدلون باوجود امریکا اوس هم طالبانو سره په خبرو کې خوښي لري. په ټلیفوني خبرو کې شاهین سهیل د اوربن او د ښځو د حقونو په اړه خبرې وکړې او ویل چې دا هر څه به د ایجنډا برخه وي او خبرې به پکې کیږي. بلخوا ایکسپریس ریبیون ورځپاڼه لیکي په خبر پښتونخوا کې د امن پلوه اتحاد او د غی تحریک کې طالبان پاکستان اړخته د خه اړیکو د کوشش باوجود په دغه صوبه کې د بد امنۍ پیښې روانې دي. په دې روسیو کې په مردان کې د ځانمرګي برید چې پکې د ایم پی اے عمران مومند په ګډون په لسګونه خلک وژل شو، دا د تحریک طالبان پاکستان لخوا یو څرګندونه ده چې د صوبایي حکومت د بدلون باوجود دغه مقصدونه لا نه دي ترلاسه شوي. عمران مومند د صوبایي اسمبلی دویم غړی وو چې په ترهګر برید کې وژل شو. ورځپاڼه لیکي ځینې سیاسي ګوندونه د تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو پیلولو ضرورت ښکاره کوي چې په صوبه او ټول پاکستان کې امن پر ځای شي. ورځپاڼه لیکي تحریک طالبان پاکستان په پاکستانی اهدافو بې دردۍ سره بریدونه کړي او د سلویښتو زرو زیات کسان یې وژلي دي. دغسې په زرګونو سرتیري او د پاکستان پوځي چارواکي هم د تحریک طالبان پاکستان لخوا وژل شوي. ورځپاڼه لیکي هیله ده چې تحریک انصاف ګوند به د خپلو ذمهوارو احساس وکړي، اوس وخت راغلی چې بیانونه په پالیسۍ کې بدل کړل شي او مقصدونه ترلاسه کړل شي. او د صوبایي حکومت لپاره د ټولو مهمه ده چې په صوبایي غړو د بریدونو په رڼا کې حالاتو سره سم خپلې پالیسۍ ته کتنه وکړي.
یادونه
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمې بجې.
او سوریدونکو د مشال مرکه خبرونه درته وړاندې کوو چې داونه پکې تاسو د پښتو فلمونو لپاره د کیسه لیکونکي فخرالدین خبرې اوري. له نوموړي سره په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان مرکه کړې ده، نو راځي چې ورته غوږ شو.
ګران اوریدونکو، په مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. نن را سره د پښتو فلمونو لیکوال او ډایرکټر فخرالدین خوشکوی ملمه دي. د دینه با د دې د جن په حق لا، د دې د خدماتو په حق لا، او د دې بیا خیالاتو په حق لا خبرې کوو. تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایو.
ما ګرانو مشال ریډیو قدردانو، زه تاسو ډیر ډیر شکریا ادا کوم چې تاسو زیات کم په دې پروګرام کې اعلان کې ډیر وخت زما خود پختو جب د پاره د پختو د پاره ډیر خدمات دي، خو هغه چا خبره چې وی د زر او قدر زرګر سره وی.
فخرالدین صاحب په دې خبره کې استاد ډیر مشهور فلمونه دي، پاغه کې انګار دي، بندیوان دي، تاسو به نمونه واخلې. خو زما پختنه ده چې عمر سانه دي او تاسو کوم ځای اوسیدونکې د خیبر پختونخوا کوم سیمې سره تعلق لري؟
زه خو د خیشکو پایانو د یوې غریبې کورنۍ سره زما تعلق دي او د خیشکو اوسیدونکې ما. دا وخت به زما عمر تقریبا او یا کالوی او یا صد پاس یا یو کال کم دا عمر زما.
څومره وخت مو شو چې تاسو دغه د فلمی دنیا نه مطلب راغلی دغه مپریخه ده؟ کیری فلم به کم تاسو لیکلی؟
ما خودی اخی یو فلم کړو نسیم خان سره شغلې په نوم باندې چې هغه ډیر سوپر هیټ فلم او هغه نه پس یو اخیری فلم زما دی چې پړانګ بنسیړي. یو فلم دا غې نه پس دا غې ارسومره مده چې شو دوه کالو شو دونیم کال پس لکه اوس چې دا غین په زنیم تل او نز چا یاد کړی من نه چا سره غوښتم
اددی خو یو دا وجه هم کی دی چې دا پښتو فلمونو هغه مقام پاتې نه شو ځکه چې سینماګانې بند شوې خلک اوس دغه فلمونه ډیر کم ګوري په دې به هم خبرې کوو خو فخرالدین صاحب کدا مراته وې چې ډومبه تاسو دغه فلمی دنیا ته کله لاړې او څنګه مو دغه شوق روچت شو
دراصل زما د پښتو خپل پښتو ژبه سره ډیر مینه وه او د دغه مینې په وجه باندې زما ناشته پاسته لکه امیر غلام صادق پرویز مهجور صاحب غالب ترین صاحب او داسې نورو یعنی ادبي خلکو سره زما ناشته پاسته وه او خاص کر زه د دغه مینې په وجه باندې امیر غلام صادق صاحب زه ځان سره لاهور ته بوتلم او هغه زه دغه ته ورسولم هغه وخت کې زمونږ یو فلم جوړېدو الزام په نوم هغه فلم تقریبا دولس نې جوړ شوی خو هغه چې کوم پروډوسر جوړ کړو هغې چې هغه وکتو نو هغې لیسه مزه او خوند ورنه کړو هی وی چې یار دا مونږ په نوې طریقې سره او ښه طریقې سره بیا جوړول غواړو د هغې هغه وخت کې ډایرکټر عنایت الله خان او د رایټرې ذمه زما په دغه واچوله نو زه هغې ته کېناستم ما شپږ اوو ورځو اتو ورځو کې دوباره ولا کہانی ولیکل هغه ډایلاګس مې ولیکل او هغه فلم چې کله ریلیز شو جوړ شو نو هغه ډېر هټ لاړو او په هغې کې ما ته یو ایوارډ ملو شوی په لاهور کې وه د هاوس کې یعنی د مکالمو بهترین ایوارډ ما ته هغې فلم کې ملو شوی دی
بالکل تاسو خبره وکړه امیر غلام صادق یو ډېر لوی شاعر و دغه پښتو فلمونو دپاره ډېر زیات سندرې دي هغې هم تعلق ستاسو نوخار سره و څنګه مطلب د مخکې نه مو د وړوکوالو نه مو دغه شوق و چې یاره دغه فلمونه به مو کاته که نه نور مخکې به مو لیکل کول چې یاره تاسو خبره وکړه د الزام فلم دپاره تاسو دغه کہانی ولیکله مکالمی مولک له هغه پروډوسر او ډایرکټر خوخه کې
یاره دا خو ما تاسو ته مخکې مو وی چې یاره زما د وړوکوالي نه د خپل پښتو ژبې سره ډیر مینه و او ما وی چې یاره زما د پزړدار مان او زما د خوایښ چې یاره زه د خپل پښتو ژبې خدمت په ست طریقه وکم او هغه الله تعالی مال بیا یو مکرکا او هغه کې لکه آی کې ما چې خپل سمره زمانه کې دی شو ما خپل د خپل قلم په ذریعہ باندې لیکل میکل شروع کو او هغه خپل د زړه بڑا چې کوم هغه ما په دې پښتو ژبه په دغه کې نه په دې کې ما لکه ډېر فلمونه هم لیکلي دي ډرامې مې هم لیکلي دي اخباراتو ته مې هم لیکلي قبایل اخبار کې مې لیکل کړي دي وحدت ته پاره مې لیکل کړي دي نو زما هغه شوق چې وکړه زما جنون زما هم دغه میشن او زما هم دا دغه و چې یاره زه د دې خپلې پښتو ژبې خدمت وکړم
دا تاسو چې خبره کوئ ړومبی الزام فلم چې تاسو دغه لیکلو کو کہانی دا به کوم کال و
دا زما په خیال کې سن 76-77 خبره ده او دا بیا ریلیز شو د ما خیال 79 کې ویا 80 کې ریلی شو دی فلم
د پاره لیکل لکه دا کہانی دا مکالمه دا تاسو مخکې نه یو پلاټ یو کیسه سوچ کې بیا په هغه باندې لیکلو کې او بیا پروډوسر ته یا ډایرکټر ته خو چې هغه خوښ شي نو
د فلم باره کې خو زه تاسو ته دا وایم چې دا فلم دغه جوړیږي نو هغه اول پروډوسر ډایرکټر او رایټر او هغې کې چې کوم مین کسان وي که نه لکه کیمرامین شو هغې خپلو کې اول یو سمجوته وکړي یو مشوره وکړي او هغوی بیا کسان ګوري چې یاره دا مونږ دا فلم جوړو د دې بجټ بسي دا کہانی به مونږ پچا لیکو د دې ډایلاګس به پچا لیکو د دې ډایرکټر به څوک اخلو هغې په خپل مشوره باندې دا کار کوي یعنی د ځان خو یو سړی لکه که ته یو شی هم لیکې که نه خو بعضې که مخکني ته ویل که دا کہانی ما لیکلې ده نو د هغه هر یو سړی خپل ذهن وي کیدای شي هغه د هغه خوښني او یاره زه داسې نه دا ماله داسې ولیکه داسې ولیکه نو دا کہانی معنی چې لیکو یا خو د هغوی په ذهن کې یو ایډیا وي یا یو زړه کہانی تېره شوي یا زاړه واقعات داسې تېر شوي نو هغه رامخ کې کوي په هغې باندې مونږ ته لیکل میکلو دغه باندې مونږ
فخرالدین صاحب د لیکوال په حیث ستاسو ډېر فلمونه مشهور دي لکه زه به نمونه والم انګار سوګند شریف بدماش سر د پاسه سر بندیوان جشن باډی ګارډ او داسې څومره فلمونه مو لیکلي وي
یعنی کم از کم ما خو به تقریبا اویا یا دا 75 یا تقریبا دومره فلمونه به ما لیکلي وي
په دغه کې بیا ستاسو کوم فلم داسې چې هغه ډېر زیات مشهور شو هغه کتونکو خوښ کو یا هغې سه داسې جایزې ګټلې دي داسې فلمونه پکې شته
هغې خو تقریبا داسې ډېر فلمونه دي لکه خاندانی بدماش یو فلم و هغه ډېر ښه بزنس کړی و باډی ګارډ داسې یو فلم دی هغه لکه نور هم داسې زمونږ چې کوم فلمونه تقریبا کړي دي نو هغې ډېر ښه بزنس کړی دی او ډېر ښه تللي دي
فخرالدین صاحب تاسو دغه فلمي دنیا سره هغې سره تړلې وې ډېر وخت به مو هلته تېر کړي نو د چا د کار نه مو مطمئن وې ځکه چې د لیکوال په هیڅ تاسو باغی سره ډیر نږدې پاتې کیده د فلمي اداکارانو کې د چا د کار نه مطمئن وې
یره زمون په وخت کې خوغه وخت خو لکه بدر منیر خدای دی او بخي بیدار بخت او بدر منیر او دا ډیر خو اکټران او هغه به ډیر ښه کار او هغه به داسې کار کول لکه چې سړی اوریجنل یو کار کوي او هغه ډیر خو بختور خلک مو یاسمین خان و خدای دی او بخي سوریا خان و ویده خان و دا ډیر خو یعنی خ قابل خلکو ډیر ذہین خلکو ډیر بختور خلکو او ترکم پوری چې دا خلک ژوند دیونو د فلمونو چې ډیر پټه باندې روانو کله چې دا غریبانان ملشیوی دی او د فلم انډستری نه دغه شیوینو فلم انډستری په زوال باندې روانه کزه تاسو ته دا نن سبا د فلمونو حلوې نه دا چې فلمونه جوړیږي چې لکه آی کنه د پښتون کلچر وی نه د پښتون تاریخ نه رسم روایت هیڅ بګینی صرف د انډیا فلم وی وغه ته د من د پنجاب یو سړی دی وغه په لاور کې ناست دی انډیا فلم کاپی کوي او زنګ دی پښتنو لور کوي وغه یاغي باندې بیا فلم جوړي وغه فلم دا معیار وی چې هغه فلم 15 ورځې نه چلیږي لکونه روپې په تباو برباد شي نو کچاري دی خو خلکو سره ناست پاست کولی خو خلق را غوخته هغه سره سلام مشوره کولی په خطه یې باندې دی لکه فلم جوړول نو دا فلمونو معیار بنورم خو
دا ډایرکټر په هیڅ تاسو سو فلمونه کړی دا پښتو فلمونه چې تاسو ډایرکشن کړی
یعنی ډایرکشن خو ما یو د تقدیر لیک یو فلم چې هغه ما ډایرکټ کړو سر د پاسه سر یو فلم دی چې هغه ما کړو نورم داسې یو دوه درې فلمونه دي خو دا هغه تقریبا هغه یعنی ډایرکټ کړی مو خو په هغه باندې لکه نن زما د استاد راتلو با نکړی مو چې هغه ما ته یې چې هغه ما ته فل اجازه را کړو چې دا ډایرکشن به تکې خو بیا ما دا مناسب نه ګرنل چې ما ير دا زما استاد دی نو خیر دا فلم کما ډایرکټم کو نو زم پدې بزنم د خپل استاد ور
دا څه وخت نه راغلی چې یاره تاسو ته د یو کردار ضرورت وي یو اداکار نوی تاسو په خپل په هغه اکټ پرفارم کړی په خپل مو فلمونو کې کار کړی
لکه بعد ټیم دا څه وخت براو زما یو دوستو او موږ دا اقرار فلم جوړول اقرار لکه بلیک اینڈ وائٹ فلم هغه ډیر شوق هغه ما تار وخوي چې یاره لالا مال په فلم کې کار راکا یو ورځ ما راغوښتو هغه کې د انسپکټر کار په فلم کې په اقرار فلم کې نه چې ما راغوښتو نو هغه ته ما ډایلاګس وغیرہ یاد کړ چې ما ویل کده د دې فلم دا د ډایلاګ دی او دا به وي بدر منیر برازي او په هغه ته ما چک دی هغه ته ما ډیر ریسل کو دوه دی ګنټې ما مخکې ما راغوښتو از ما استاد چې نو هغه لکه د مزغونه تیزو نو ما دا وی چې یاره زاز ما دوست یو هغه می استاد یې نه چې دا سړی بی عزت کی زما په مخ کې ردام زما لپاره د شرم خبره هغه ته ما ډایلاګ ډایلاګ دو چې نادر خان یو ځل چې مرغې په دام کې ونخلي نو پړکونه ضرور وای خدا وته پته نی چې هر پړک سره لومه په مړې کې لا تنګینی هغه چې بدی غریب دی پړکون مړکون لرا نغه بډیر نروسو هغه به دا ډایلاګ نشویل هغه دې ریټیکونه وکړو ریټیکونه وکړو دغه ټیم کې هغه زما چې کوم ډایرکټور یې تولا خان هغه ما ته مخاطب شو ما ته لکه خبرې غونټیو چې دا تاسو کرا اوس دی او دا او د منګ ټیم زای کو مټیریل زای کو دا دی واغه دی اوس به دا کردات په خپل کې ما غته مې ير دا خیر دی دا سو دغه خبره خو نه دا ډایلاګ سو دا دغه ټکی خو نه دا قران ټکی خو نه دا بول زه بدل کوم سان به کوم هغه مغم زدی هون ته سړی وغه وی نه دا اومدا ډایلاګ به دا وردی به تا چې دا به ته په خپل وې نو په هغه ورځ باندې بس ما غو وردی مردی وا چولا دا واغه کردار بیا ما په خپل وکو نو زه پکې په خپلم دوه دی غلط شو خو بیا ما کردار چې ما سر ته ورسول نو دا سي ډیر دا سي فلمونه چې په هغه کې یو کریکټر یو وغه نرویس کیږي یا کیمرې مخې ته څه نشي ویلی بیا موږ په خپل چې زموږ وخت ضایع کیږي مټیریل ضایع کیږي بیا موږ په خپل هغه کار کوو
فخرالدین صاحب تاسو خبرو کا چې تاسو دغه د پښتو فلمونو کہانیان هم لیکلي دي ډایلاګونه یا مکالمې هم لیکلي دي داسې مکالمات چې هغه بیا د خلکو خوښه شوي ځکه چې ډایلاګ اکثر لا هغه د اردو فلمونو یا د انګریزي د فلمونو یا د پښتو فلمونو ځینې ډایلاګونه هغه ډیر زیات مشهور شي
نو د ډایلاګ مبارک وزدم چې لا خو تقریبا ډیر زیات ډایلاګ داسې لیکلي زیات تر نه نه پوري بلکې دا خلک یو سم کاپی کوي ما غزما ډایلاګ تی ریپیټ کوي وایي کنه نو لکه ما خو ډیر خخو ډایلاګونه لکه بدر سیته ما یو ډایلاګ لیکل چې ما د خیبر پختونخوا په غیرتی خور کې خرپوسی کړی دی او زما خوره زما خوره د غیرت په اوبو خوشته کړی دی دومره کلکه ده چې ستا ګولې په سر نشي کولې لکه دا ټیپ ډیر دغه یو فلم باډی ګارډ یو فلم نسیم خان د خدیو بخی چې هغه دا بدر سی چیر دی مخرور وی او نازو چې کم دا دغه هیروین وی نو هغه د مور او د خور لکه یو قسم د کور دغه کې څوکیداری کوي باډی ګارډ هغه ویلن پاتې راځي نه احمد سره دی راځي او هغه دای په کورس اٹیک کوي دا ول روزی دی سره مشین یا مشینو سره لاس کیوی او دا وتوی نازو وتوی چې خبردار که یو قدم نه مخ کې واغشتنو په ګولې بدیول دغه دوران ته نسیم خان ما ته چیرې لالا سداسی یو شعر یو داسی ډیلاګ دی لورک سداسی رحمان بابا یاد خوشحال خان خټک سداسی خبر او کا ما وته مې هر دی وخت کې به خوشحال خان خټک او رحمان بابا په کم دی اگر ما وته ته یو لس منټه صبر واغې یو لس منټه صبر وکړه هغه وی چیرې د دې جنې د حسن تعریف هم پکې شي او د دې خبرې د غم جوړ شي هغه ما یو شعر بد قدرتی لکه ما خو نه تپه ته دی خلکو سره و نه هغه ما قدرتی مال یو شعر رالو چې هغه وای دا او ته وی چې وای دا هغه نعمت سره دی ته وای د غستا قاتل سترګې خاص په زړه باندې وشتل کا د ګولې سہجت نشتا یو نظر چې ته قتل کا پاغې باندې به یعنی تاسو یقین کې چې اوس مغه فلم لګي پاغې باندې دومره کلی پی او دومره دغه پیچه د حد نصیبه
فهمیدین صاحب تاسو خبرو کړی چې تاسو د یو غریبي کورنۍ سره تعلق لرلو بیا کو ګورو دغه کوم د فلمونو لپاره لیکل یا ډایرکشن دا تاسو یو کسب شو یو پیشه شو د پیسو ګټلو یو ذریعہ شو نو په هغه وخت به تاسو ته څومره پیسې ملاوي دي د یو فلم د لیکلو یا د ډایرکشن
هغه وخت کې خو پیسې دومره نه وي او پیسې دومره نه ورکولې خو بهرحال زمون خودو چې زما خو یو خپل خواهش و ما خو ویجیره د خپل پښتو ژبې خدمت وکم نو ما په دغه بدغه باندې کلی دی ما لکه ما د پیسو دومره لالچ نه دی کړی خو ما دا غوښته چې ما ویره زده د خپل پښتو ژبې خدمت وکم زه یو نوم پیدا کم چې خلک ما په دې نوم یاد زه دا نه غواړم یعنی دا دماغ دغه نه چې ګنې زه پیسې ډېرې وګټم یا پیسې لګې دي یا ډېرې دي ما له چې چار څومره پیسې راکړي که لږې راکړي دي هم ما خلي کل کړي دي او که ډېرې راکړي نو هم ما خلي کل کړي ما له چې څومره زده کړه ما کړې وه مال راتله نو ما هغه پای کې سو کمی بشي نه دی پری خما ولا کړی دا
یو عام رایټر ته بس مو ملاوي دی
نو هغه وخت کې خو دا چې هغه وخت کې لکه نثار محمد خان یو خریټرو اورنګزیب خلیل او هغه یو خریټرو هغه وخت سره چې کوم دی به خي پیسې ورشي د لکن 30000 40000 یعنی 25000 20000 چې چا به سمره ورکم دغه بوي
دغه د پښتو فلمونو دغه دور ختم شو سینماګانې تقریبا ختم شوې ډیر زیات به په خبرو مردان نوخار کې شو بیا د سی ډي ډرامو دغه لالو لکه سی ډي ډرامې اوس خلک ګوري په سی ډي فلمونه را کې نو دغه کوم بیا لیکلې دي دغه ډرامې مو لیکلې
نو تقریبا زه خو اوزګار بم چې فلم انډستری نه رالم خو ما تاسو ته مخکې مو ویل چې یاره زه چاره نه غوښتم نسیم خان به راغوښتم چې هغه یو داسې سړی وای ذهین سړی و قابل سړی و او هغه د چا خبر وي د زرو قدر زرګر سره وي هغې نه پس چې به زه اوزګار وم هسې به ګرځېدم راګرځېدم نو دا ټیلی فلمونو واله به ما ته ټیلیفون وکړو یا به ما پسې رال چې یاره موږ له دا ټیلی فلم ولیکه نایي چې به ما له کومه ایډیا راکړه نو به زه شروع شوم بیا به مې هغه لیکلو تقریبا او یا تیا پورې به ما دا سی ډي ډرامې لیکلي چې په هغې کې یعنی ډېر ښې ډرامې لیکلي خو ما هر ډرامه چې لیکلې ده نو په هغې کې ما خپل قوم بچو ته ځوانانو ته یو میسج ورکړی
خو که اوس وګورو نو دغه فلمونو هغه معیار هم هغه پاتې نه شو دغه ډرامو معیار هم پاتې نه شو په دې به هم خبره کوو خو دا ویل کېږي چې دا فلمي دنیا چې ده دا ډېره بې وفا ده تاسو به خپله به کې وخت تېر کړی کله چې تاسو دور و نو ټول خلک به درنه ګیر چاپېره و عزت په مو اوس مو څوک تپوس کوي دغه فلمی دنیا خلق دغه اداکاران دغه پروډوسران چا مو تاسو کړی دی
یره تر اوسه پورې خو لکه هغه ستاسو خبره چې کتر کمه پورې زمون التا دغه وخت نو هغه وخت کې ډیر یعنی تاوی درا تاوی دو هر څومره پیسو ډیمانډ چې به مونږ کوو به امرا کولی عزت په ام کو ورس به کول او هغه نه پس خو لکه داسې ماحول جوړ شو داسې دغه جوړ شو سکسان پکې داسې رال چې هغه د فلمونو معیار وغورځولو لکه دا غلط ملت غانی مانی یا غلط ډیلاګ یا خو دی خو نو هغه سره د فلمونو معیار ختم شو او هغه چې کم قابل خلکو ذهین خلکو او خو خلکو هغه بمزه مزه لکه خلکو ته پوس کول دغه کوجنی ولی بدا سارا غشته چې له فلم کې کہانی باندې سکه خود و دی خی مزیداری د غانې پکې سکسی غانې پکې او په غانو فلم چلی په کہانی نه چلیږي دا دی هغه نو هغه سره زمنګ دغه ختم شو او د فلمونو هغه معیار ختم شو خو خلکو دا نه ګوري چې غنځین ته دو دی سلور غانې دی چلول پای په فلم وی کې خو ډیر خلک مشتا شعور والا عقل والا دغه والا ذهن خلک دی خو فلمونه خي مکالمه او خو کہانی خو خي دا نه چې غنی صرف دا غانې دا د خو یو طبقه چې هغه غانې ګوري او دا دغه کې خو خي دا څه ضروری نه ده په دغه وجه باندې لکه اوس زمنګ اسوک ته پوسم نه کوي یعنی دا نو یې دا فلان کې مودل تا اوس کوم ورم شنوئی من تل ته خیرم نه وی پاغزی لکه دومره پوره خبر رسیدل را او نو سبا س فلمونی ما تاسو ته مخکې مو چې دا د انډیا فلمونه دی هغه کاپی کوي او هغه باندې فلم جوړی لکونه روپې په تباب کې یو هغه چې په خبر تر راشي ولګې نو 15 ورځې منه چلی
تاسو په دې فلم دنیا کې دا سی ویل شي چې هغه تاسو تعلق سره پاتې شي تاسو ملګری هغه په ځاکارانو کې نور دا سی مطلب پروډوسرانو ډایرکټر لیکوالو کې دا څوک چې تاسو سره تعلق پاتې اوس پورې تعلق وي
دا سی ډیر کسان شته اوس دې کې لکه اوس دا خدای دی وبخي یعنی بدر منیر سو بیدار بخت او ای سر زمون دې خطالق او اسف خان دې اسر زما دې خطالق دې دا سی نور کنه یاسمین خان خدای دی اوس وبخي دې خلکو سر زما خطالق او غیب زما دې قدر عزت تاسو ته یو واقعا بیان کوم د بدر منیر صاحب چې هغه منګ بد ډایلاګ ما کا کلا غته وې د شوټینګ دوران کې نو هغه ډایلاګ چې باغ وې نو هغه بد سی جذباتي سړیو چې هغه پکې بار دې ټیم د ځانم خبرو کا نو چې و من کله بیا ډبینګ تلاړو هغه بیا منګ ډایلاګ سنکول نو هغه کې باغ بیا ډیر سخت ډسترب ولې چې هغه خو تعلیم خو لاغونه نو هغه به ټوله غوړه په مار او لچیر دادی داسې کړی او دادی هغه سینما به ته کور بدرسه تا ته زوین د شوټینګ دوران کې چې ته د ځانه فکرې مو آیا ته پکې د ځانه فکرې وی هغه من کله ریکارډ کړی کله من نه هېری کله سینو ته بیا سنکول نشي یعنی یو ورځ سره زما خاندانی بدمش ډبینګ من کولو پای کې منګه په خبر خبرو کې وران شو زته بار لاړ ما وی زاد استاد ډبینګ کوم چې پچا دی خوخه یې پاغه خوخه سورځ پس دا ذکر چې من دا کلی نس کالی جان راغلو د نوخار کالین نس کسان رااله د سټوډیو گیټ کې ولاړو ته پاسه پیدا بدر منیر رالو چې پیرالو ناغه ته تاسو کو چې لکه تاسو کې رقم دی ناغه ته چې من خو د خیش پی وس کسان او من غل راغلو هغه سو کیدار ته وی چې لکه دا دروازه وته کوله کړه ټول لا پرې دا خو زمون ملمان دي سو کیدار دی دغه کدی هغه ملمان چې کوم هغه بوت له دفتر ته او هغه باندې چې اوس کله هغه ته زما دې صفته کو چې را زمون استاد دی وړ قابل سړی دی او ډیر ذهین سړی دی او دا سړی دی واغ سي خدای دی وبخي لکه هغه دومره یو عظیم انسان سره د دې چې ما لکه هغه سره تو تو میم میم کړو او ما سره دوه درې سلور خبرې من کولې خو بیا به مغه چې زولی د منوزی رضا کم مالې غاړه را کتیره ګوره دا ستاله کینه ملمانه راغلی یو ما په چه مسکول یعنی په ما ډیر احسان مکو مالې غاړه مراکه داغه یو ډیر عظیم سړی او داغه د اخلاق او دغه نظر ډیر زیات متاثر یم
تیر حکومت کې هم دغه د کلچر ډپارټمنټ یا د کلچر ډپارټمنټ میاثار حسین د لیکوالانو سره او نورمندانو سره مالی مرستې کړې وې دا کې تاسو چا ته پوس کړو او اوس هم تاسو مطلب د حکومت نه څه غوښتنه کوي چې تاسو هم د خلکو سره سم مرستې وکړي
یاره تیر شوی حکومت خو بازه دا وایم چې هغه کې لکه وزیر اطلاعات میا افتخار حسین صاحب خدای دی ول ډیر جنور کی خدای دی همیشه کامیاب کامران لري خدای دی جن په خوشاله ملک کې هغه خود شو بس خلکو سره ډیر مینا کوله ډیر امدادونه کړی دی ډیر دغه کړی دی د نوخار یو ورځ د نوخار ڈی سی او صاحب ما ترنگ کو چیرستا فخر الدین نامہ دما وتے او جی وی ایر سبا نوخار کلب کی زمنگ سے پروگرام دیو منگ د نوخار ضلع پستہ بان اداکاران و دیبان و شاعران و بارک سو پروگرام کو تا سو برازے زلال مغا پروگرام لا پروگرام کے میا افتخار حسین راغلو ڈیر تکڑا تکڑا قابل قابل خلق راغلو او اغی پک خپل خپل خیالات و اظہار کو زم پاس دما پک د فلم انڈسٹری بارک سے خبر اتریو کی اغین پس بیا اغه پروگرام کی چوشو آئے کی منگلا میا صاحب سہی وا ڈونر آ کو ڈی سی او صاحب منگل سو داس سب پیسے میں سیم را کے این بیا میاش نیم پس بیا دا کلچر والا ما ترنگو کو چیر تاسو نشتر آباد تراش میا صاحب غختی ہے بیا منگ لاڑ ز لاڑ ما پروگرام لاڑم دس میا صاحب دخدے جون دے لری آگ دخل طرف نہ چسم رکی دیشو منگلا لکا ڈیر خلق لڈیل فنکاران لا دیبان نہ شاعران لا چکن مکن ورک یعنی ڈیر امدادوں نے کڑی دوس خدے پاک دیدی اسنی حکومت لمدا توفیق ور کی چاغیم د شو بند خلق سرا لکا مینا محبت پیدا کی اداغی مرست کی داغی جسو دغه دی چاغا حل کی مشکلات دی
اخیر پختنا لکا دا تاس دومرا لکل کڑی دی دومرا وخت متیر کڑی دی د دې کتابی شکل شتا دا تاس دغه یو خیال مشتا چې دا ارس یو کتاب په شکل کرا غون کی
یره د دې بارے کې خدا شکر دی الحمدللہ ما چې بکم لکل میکل کول یا بس زما زین لرات لو یاد اچ خبرې تری ناغه ما سره ډېرې ویغه ډېرې کې به ما لیکل کول او نن ما سره پاغه ډېرې کې دومره مواد دی یعنی دومره معلومات دی دومره مواد دی چې یعنی کزوس ما سره لزوس ویم چې یم کتاب ز چاپ کول غواړم یو اردو کتاب یو پښتو نه ز اوسم چاپ کول شم ما سره دومره مواد شد په اومده پښتو او اومده اردو خو افسوس دا دی چې ما سره لکه مالی حالات زما کمزوري دي کنی نو ز ان شاء الله چې دا یعنی دام زما یو خواہش چیر زیو کتاب چاپ کم کو کی دی شی اللہ تعالی کار دی کی دی شی زما دا سوال خدای منظور کی او قبول کی او دا کتاب شکل کی زما دا اردو را شی دا پختو کتاب زما شاہی شی مارکیٹ تراش
دا مشال ریڈیو سر دا خبر کولو یو جہان مننه
ډیر ډیر مهربانی ز دا مشال ریڈیو ډیر شکریہ ادا کوم چی اغی ز دومره جوګو غنل موزه رو غختم او ما سره دومره خبر اترو مال مکرکا زما خو پدی دومره وقت پر دومره دغه کی چاته پوس نه کړی زدا غی ډیر مشکوره ما ډیر زیات مننه ډیر ډیر مننه ډیر ډیر شکریہ
که پورتو وای مشال ریډیو وره